دا سهار و بجې شوې. درنو دوستانو السلام علیکم، سهار مو په خیر او نیک مرغه وسانند. د جمعې مبارک ورځ ده. د 1402 هجری لمریز کال د سلواغي 15 نیټه ده چې د 2014 میلادي کال د فبروري 14 سره برابر ده. د ساده رادیو د نن ورځې د خبرونو په سر کې مو زه اجمل اند له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپه 12.6 او په ګڼو ښارونو کې د FM په 5.5 اوریدلی شي. سهارنۍ نیم ساعت خبري مجله پیلو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. ولسمشر حامد کرزی وایي له باګرام زندانه د بندیانو په خوشي کولو کې د امریکا د متحده ایالاتو هیڅ کار نشته دی. دا کاپیسا په تګاب ولسوالۍ کې د ملي اردو او ناټو ځواکونو ترمنځ په بېساري نښته کې ملکي خلکو ته مرګ ژوبله وخت ده. او د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو او عرب لیګ استازي وایي چې د سوریې د حکومت او وسلواله پوزیسیون ترمنځ د خبرو د بهیر د ژغورنې لپاره د امریکا او روسیې له چارواکو سره لیدلي. ولسمشر حامد کرزی وایي له باګرام زندانه د بندیانو په خوشي کولو کې د امریکا د متحده ایالاتو هیڅ کار نشته. ښاغلی کرزی په انقره کې د افغانستان، پاکستان او ترکیې د درې اړخیزې سرمشریزي په پا پای کې خبریالانو ته وویل چې امریکا باید د پریکړو لپاره د افغانستان د ملي حاکمیت حق ته درناوی وکړي. امریکایي چارواکي له باګرام زندانه 15 تنه خوشي شوي بندیان خطرناک تروریستان ګڼي او د هغو د خوشي کولو له وجې پر افغان حکومت سخت انتقاد کړی. دوی ویلي دي چې دا کسان باید د افغانستان په محکمو کې محاکمه شوي وای. بلخوا ولسمشر کرزی وایي د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون د لاسلیک لپاره د شرطونو هدف د دې تړون پیاوړتیا ده، نه له هغې سره مخالفت. ولسمشر کرزی په انقره کې د افغانستان، پاکستان او ترکیې د درې اړخیزې غونډې په پای کې د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون مهم وباله، خو پر خپلو پخوانیو شرطونو یې ټینګار وکړ. ویل چې د ده شرطونه د دې تړون د پیاوړتیا لپاره دي. د افغانستان او پاکستان او ترکیې د درې اړخیزې سرمشریزي 7 غونډه پرون پای ته ورسېده. ولسمشر کرزی وویل چې له صدراعظم نواز شریف سره په خبرو کې افغانستان کې د سولې له پاکستان سره د ترانزیت، ترانسپورت او تجارت په برخو کې پر ستونزو او نورو مسلو سربیره د افراطي وسلوالو ډلو د پټنځایونو موضوع هم یاد شوی. خغلی کرزی وایي په سیمه کې د پټنځایونو مسله په تیرو کلونو کې په دې اړه د اقدام نه کولو نتیجه ده. زه هیله من یم چې موږ به په داسې حال کې پرمختګ کوو له دې مخکې چې خبره زموږ په هیوادونو او سیمه کې تر دې هم خرابه شي یو اقدام وکړو. کاپیسا په تګاب ولسوالۍ کې د ملي اردو او ناټو ځواکونو ترمنځ په بېساري نښته کې ملکي خلکو ته مرګ ژوبله وخت د کاپیسا والي نښته او پنښته کې سیمه ییز ملکي وګړو ته د مرګ ژوبلې خبر تاییدوي. د کاپیسا والي مهراب الدین صافي زیاته کړه چې پر وسلوالو د ملي اردو له ځوابي ډزو سره سم ګډوډي پېښه شوه چې په ترڅ کې 15 ملکیان او د ملي اردو یو عسکر وژل شوي او شپږ نور ملکي وګړي ټپیان دي، خو د بهرنیو ځواکونو د تلفاتو په اړه بېخبري وښوده. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو او عرب لیګ استازي وایي چې د سوریې د حکومت او وسلواله اپوزیسیون ترمنځ د خبرو د بهیر د ژغورنې لپاره د امریکا او روسیې له چارواکو سره لیدلي. اختر ابراهیمی د امریکا د بهرنیو چارو لمرسیال وزیر ویندی سرمن او د روسیې د بهرنیو چارو لمرسیال وزیر گنادی گاتیلوف سره له کتنې وروسته ویل دواړه ژمنه ورسره وکړه چې په خبرو کې د ولاړ حالت د ختمولو لپاره به هڅه وکړي. د سوریې حکومت او اپوزیسیون د استازو ترمنځ خبرې د امریکا او روسیې په مرسته چې یو د اپوزیسیون او بل د بشر الاسد رژیم ملاتړ کوي د جنوري په 22 پیل شوې. ملګرو ملتونو د عراق په فلوجه ښار کې چې د افراطي وسلوالو او دولتي ځواکونو ترمنځ نښتې پکې روانې دي، د ملکیانو د برخلیک په اړه اندېښنه ښودلې. په بغداد کې د ملګرو ملتونو د دفتر رئیس نیکولای ملادینوف ورون په یو بیان کې په فلوجه کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو په اړه خبرداری ورکړې او دې ښار ته د بشري مرستو د کاروانونو پر مخ د لارو د پرانیستو غوښتنه یې وکړه. د ازادي راډیو د عراقي څانګې د خبر له مخې د فلوجې په څو سیمو کې په لارو او کوڅو کې د یاغیانو او دولتي ځواکونو ترمنځ ډزې، د هوان حملې او وسلوالو خطر روان دي. او د اروپای ټولنې یو جګپوړي چارواکي د اوکراین حکومت او اپوزیسیون له مشانو غوښتي چې په دې هیواد کې د درې میاشتنۍ کړکیچ د پای ته رسولو لپاره د یو ائتلافي حکومت د جوړولو لپاره سمدستي اقدام وکړي. دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. تاسو کولی شئ چې د دې خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې وګورئ. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویب پاڼې ادرس دی. وړاندې په دې نیم ساعت خبري مجله کې دا ریپورټونه او مطالب اوریدلی شئ. افغان ولسمشر حامد کرزی وی د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتی تړون د لاسلیک لپاره د دوه شرطونو هدف د دې تړون پیاوړتیا ده، نه له هغې سره مخالفت. اغلی کرزی د ترکیې په پلازمین انقره کې د افغانستان، پاکستان او ترکیې د درې اړخیزې غونډې په پا پای کې په دې اړه د پاکستان سره په اړیکو څرګندونې کړي چې پرې رپورټ لرو. د جرمني د بهرنیو چارو د وزیر لاغه څرګندونو مهم خبرو چې وای ولسمشر حامد کرزی ډاډ ورکړی چې له امریکا سره به دوه اړخیز امنیتی تړون لاسلیک کړي.
افغانستان is a sovereign country. If the Afghan judicial authorities decide to release a prisoner, it is
da ham wala smashar hamid karzai da chwaya afghanistan khpal waqi wa da ka afghanistan qazai charwaqi da yo bandi da khush kawlo prekra kawi pa da ki da america mutahida ayalat bayad kar won lari pa da masalam bashpal report laru ham daranga ba pa yo bal report ki ta so la da khabar kuchi da pakistan da baharani char wazarat wai chile baharani hewadun sar taruni ya mahide lasti kawl da afghanistan koranai masala da khuda afghanistan khabar bayad دا پاکستان خلاف و نه کارول شي. دا یوکرين دا تازه حالاتو په اړه ریپورت لرلو مخسره اوسه. افغان ولسمشر حامد کرزی وای د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتی تړون د لاسلیک لپاره د دوه شرطونو هدف د دې تړون پیاوړتیا ده، نه له هغه سره مخالفت. خغلی کرزی د ترکیه په پلازمین انقره کې د افغانستان، پاکستان او ترکیه د درې اړخیزې غونډې په پای کې وویل چې د افغانستان خلک او له امریکا سره د امنیتی او د امریکا سره د امنیتی تړون مخالف نه دي. د انقره په سرمشریزه کې د پاکستان صدر اعظم هم په افغانستان کې د سولې په ټینګښ کې د خپل هیواد پر همکاري ټینګار کړی. تفصیل د احمد تکل پر رپورټ کې اورو.
ولسمشر حامد کرزی پرون په خپل سرګندونو کې د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتی تړون مهم وباله، خو پر خپل شرطونو یې ټینګار وکړ او ویل چې د شرطونه د دې تړون د پیاوړتیا لپاره دي. ښاغلی کرزی په انقره کې د افغانستان، پاکستان او ترکیې له درې اړخیزې سرمشریزې وروسته خبریالانو ته وویل
supported by Astafkan
لامنیتی تړون څخه زمون خلک په مجموع کې ملاتړ کوي او امریکا سره د دې تړون ملاتړ زکه کیږي چې په نتیجه کې به په افغانستان کې سولې ټینګ شي. په همدې دلیل هغه شرایط چې د لوی جرګې له خوا وړاندې شول دا و چې سولې د دې تړون له لاسلیک څخه مخکې یو شرط وي. نو ځکه زما دا شرط چې لومړی باید د سولې بهیر پیل شي، د امنیتی همکارۍ له تړون سره مخالفت نه بلکې د هغه د پیوړی کولو لپاره دی. ما دا شرط له امنیتی تړون سره د مخالفت لپاره نه دی. د افغانستان، پاکستان او ترکیه د درې اړخیزې سرمشریزې اتمه غونډه پرون پای ته ورسېده. ښاغلی کرزی د غونډې په پای کې په یو خبري غونډه کې د ترکیه له ولسمشر عبدالله ګل او د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره په ګډه د خبریالانو پوښتنې ځواب کړې. ولسمشر کرزی وویل چې له صدر اعظم نواز شریف سره یې خبرې په افغانستان کې د سولې، له پاکستان سره د ترانزیت، ترانسپورت او تجارت په برخه کې پر ستونزو او نورو مسایلو متمرکزې وي. کرزی او شریف وویل په پرونی غونډه کې تر ډیره په دې اړه چې د دواړو هیوادونو پر یو بل د افراطي وسلوالو ډلو د ملاتړ تورونه لګوي خبرې وکړي. د پاکستان صدر اعظم وویل چې د افغانستان د کړکیچ د حل یوازینی لار سیاسي حل او د پخلاینې خبرې دي. نواز شریف وویل چې د هیواد په دې برخه کې له افغانانو سره مرستې ته چمتو دی.
This is a time for all Afghans to come together, make peace.
هغه وخت را رسیدلی چې افغانان یو بل ته لاس ورکړي او د خپل هیواد د بیرغونې او سولې هڅه وکړي. زه له دې موقع استفاده کوم او یو ځل بیا په افغانستان کې د سولې او پخلاینې په برخه کې د خپل هیواد لخوا رښتینی او جدي ژمنه کوم. پاکستان به په خپل وار د امکان تر حده هڅه وکړي چې په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره مرسته وکړي. په ګډه خبري غونډه کې افغان ولسمشر او د پاکستان صدر اعظم په افغانستان کې د روان کړکیچ د حل لپاره د ترکیه د هڅو او د درې اړخیزې سرمشریزې د کوربتوب په خاطر مننه وکړه. ښاغلی کرزی له ترکیه سره د افغانستان دوستي مهمه وبلله او ویل چې دا هیواد د افغانستان په بیارغونه کې د پام وړ ونډه لري.
د افغانستان او پاکستان د اړیکو په اړه یو بل ریپورت هم لرو چې لمخې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له بهرنیو هیوادونو سره د تړون یا معاهدې لاسلیک کول د افغانستان کورنۍ مسله ده، خو د دې وزارت د ویاندې په وینا د افغانستان خاوره باید د پاکستان د ګټو پر خلاف ونه کاریږي. دا ریپورت د خبرونې په وروستیو کې خپرو. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر پرون وویل چې ولسمشر حامد کرزی ډاډ ورکړی چې امریکا سره د دوړخیزو امنیتي همکاریو تړون لاسلیک کوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر د دې خبرو جزئیات د رویټرز خبري اژانس خبر کړی چې فرشته جلال زئی غټکی وړاندې کوي.
د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاینمایر نن ویلي چې کابل ته په خپل وروستي سفر کې له جمهور رئیس حامد کرزی سره خبرې وکړې او هغه ډاډ ورکړ چې کابل به دا موافقه لاسلیک کړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر نن د خپل پارلمان د استازو مجلس بوندستاګ ته وویل ولسمشر کرزی ډیر واضح راته وویل چې پر دې موافقه مذاکرې شوې او تغییر نشي فکر کړی، خو د وخت دقیق معلومات نه دی راکړي. دا زیاته کړي چې جمهور رئیس کرزی بیا هم ټینګار کړی چې د دوه اړخیزو امنیتي همکاریو موافقه به هغه وخت لاسلیک کوي چې افغانستان کې د سولې پروسه په عملي ډول پیل شي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر نن وویل زه خوشاله سوم چې ولسمشر کرزی په ډیر وضاحت راته وویل چې افغانستان به په هر حالت کې د موافقه لاسلیک کړي. جرمني په افغانستان کې څه باندې 3200 عسكر لري چې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو په لیکو کې خدمت کوي. له پلان سره سم ټاکل شوی چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ځواکونه د 2014 کال تر پای له افغانستان اوزي، خو مدهی دیالات غواړي چې د دغه تړون پر اساس لشتر لژه لزره عسكر په افغانستان کې پاتې شي تر څو له تروریزم سره مبارزې ته دوام ورکړي او د افغانستان امنیتي ځواکونه وروزي. امریکا خبرداري ورکړي چې کابل د امنیتي تړون د لاسلیک لپاره بیړونه کړي د روان کال تر پای خپل ټول عسكر ایستل شي. د سپین ماڼۍ ویان د جیکاني پرون په واشنگټن کې خبرګرانو ته وویل چې د دوړخیزو امنیتي همکاریو موافقه په جزئیاتو کې بشپړ سوی او د نور بحث ځای نه لري. د جیکاني تر دې خبرو یو ورځ وړاندې د متحدو ایالاتو د استخباراتو مشر جیمز کلپر د سناده وسوالو ځواکو کمیټې ته ویل فکر نه کوي چې ولسمشر کرزی به دا تړون لاسلیک کړي. کلپر واشنگټن ته سپارښتنه وکړه چې په افغانستان کې د نوي جمهور رئیس تر ټاکل کېدو صبر وکړي. تیر میاشت د ناټو تړون عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن هم ورته خبره کړې وه.
و موردل چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ویلی ولسمشر حامد کرزی راډ ورکړی چې امریکا سره به امنیتی تړون لاسلیک کړي. لبلې خو د موج تحول په نامه یو سیاسي حرکت ولسمشر حامد کرزی ته یو سرخلاصي لیک برابر کړی چې په کې امریکا سره د دې امنیتی او دفاعي تړون د زر لاسلیک کېدو وخت نه شوي. قاسم سولمل په دې اړه ریپورت لري.
په داسې حال کې چې ځینې امریکایي چارواکي وایي شای ولسمشر حامد کرزی له امریکا سره امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک نه کړي، په کابل کې یو سیاسي حرکت له ولسمشر ژر تر ژره د دې تړون لاسلیک کېدل وغوښتل. د موج تحول په نامه یو سیاسي حرکت وایي ولسمشر ته یو لیک برابر کړی چې د دوی په وینا 5000 افغانان پکې لاسلیک کړي او له شغلي کرزی څخه د دې تړون لاسلیک کېدل غوښتي. د دې لیک په برخه کې چې د پنځشنبه پر ورځ د یاد حرکت یو غړي نور محمد شیرزاد ولوست راغلی، د نړۍ له نور هیوادونو په ځنګړې توګه له اسلامي هیوادونو سره د امریکا د متحده ایالاتو د ډول امنیتي او دفاعي سندونه شي چې د هغوی په ګټه تمام سوي او د دې هیوادونو د امنیت او پرمختګ سبب سوي. په لیک کې د غرض د امنیتي تړون لاسلیک کېدل افغانستان سره د نړۍ د مرستو د دوام د نړیوالو ځواکونو د قانوني حضور او د ګاونډي هیوادونو د مداخلو د مخنیوي لپاره ګټه وربلل سوی دی. د پداسال کې چې د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې مشر په وروستۍ کې ویلي د باور نه لري چې ولسمشر حامد کرزی به له امریکا سره امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک کړي. نوموړي ویلي واشنگټن باید انتظار وکړي چې د انتخابات په نتیجه کې نوې ټاکل کېدونکې ولسمشر دا تړون لاسلیک کړي. په همدې حال کې د موج تحول حرکت بنسټ ایښودونکي او د ولسی جرګې غړي فوزي کوفي وای افغانستان د خپل ګټو د خوندي کولو لپاره اوس دا ډول اوږدمهاله تړون ته اړتیا لري.
ما با توجه به تاریخ
دا وای موږ د وروستیو څو کلونو نه چندان ښه تاریخ او د نږدې او لر هیوادونو مداخلو ته په کتو د نتیجې ته رسیدلی یو چې افغانستان له یو داسې هیواد سره اوږدمهاله تعریف شوی او قانوني اړیکو ته اړتیا لري چې له ستراتیژیک اړخه د افغانستان ګټي خوندي کړي. خو ولسمشر حامد کرزی بیا له امریکا سره د یاد تړون لاسلیک کول په افغانستان کې د سولې د عملی پیل دو سره تړلای بللی. په همدې حال کې د سیاسي چارو کارپو احمد سیدی غونډې ته په وینا کې ویل چې د تړون د لاسلیک کېدو په صورت کې په افغانستان کې د بهرني ځواکونو د حضور دوام د نظام د پایښت لپاره ګټه وردی، خو دا چې آیا افغان حکومت بل امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک کولو ته حاضر سي او کبه راتلونکي حکومت ته پرېږدي دا به د وخت په تیریدو سره څرګند سي.
که غواړی داده شئی چی د جمهوری ریاست کوم کاندید ستاسو درای مستحق ده.
اگر میخواهید بدانید که کدام کاندید آینده و زندگی شما را تغییر میدهد،
او که غواړی پوشی چی کوم یو کاندید هیواد تا سوله و سوکالی را وستلی شی،
از شما دعوت میکنیم تا یگانه مناظره ملی مشترک رادیو آزادی و تلویزیون ملی را بشنوید و ببینید.
د دې ملی مناظری په اوریدو او لیدو سره د هیواد په مهمو مسایلو ځان پوه کړئ.
رادیو آزادی و تلویزیون ملی از تمام کاندیدان ریاست جمهوری دعوت نموده تا در دو مناظره ملی شرکت کنند.
د ملی مناظری پراتلونکو شنبه او یک شنبه د مازیګر له 4 تر 6 بجو د ازادي رادیو او ملی رادیو تلویزیون نه په ژوندۍ بڼه واوري او وګوري.
این مناظره ها به روزهای شنبه و یک شنبه ساعت 4 تا ساعت 6 شام از رادیو آزادی و رادیو تلویزیون ملی به طور زنده به نشر میرسد.
ملی مناظره
میانه تمام کاندیدان
له ازادي رادیو او ملی تلویزیون نه.
با ذکاوت و هوشیاری آینده تان را انتخاب کنید.
دا ازادي رادیو دا اوس هم یو وار بیا دا مهم خبرونو سرټکی. ولسمشر حامد کرزی وی له باګرام زندانه د بندیانو په خوش کولو کې د امریکا متحده ایالات باید کار ونه لري. افغان ولسمشر حامد کرزی ویلی د کابل او واشنگتن ترمنز د امنیتی تړون د لاسلیک لپاره د دشت د شرطونو هدف د دې تړون پیاوړتیا ده نه له دې تړون سره مخالفت. دا کاپیسا په تګاب ولسوالۍ کې د ملي وردو او ناټو ځواکونو ترمنز په بیسارین خطه کې ملکی خلکو ته مرګ شوبلا وختي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو او عرب لیگ استازي وایي چې د سوریې د حکومت او وسلواله پوزیسون ترمن د خبرو د بهیر د ژغورنې لپاره د امریکایي او روسی چارواکو سره خبرې کړي. ملګرو ملتونو د عراق په فلوجی خار کې چې د افراطي وسلواله او دولتي ځواکونو ترمن ځنخته پکې روان دي د ملکیانو د برخلیک په اړه اندېښنه ښودلي. او د اروپایي ټولنې یو جګپوړي چارواکي د اوکراین د حکومت او اپوزیسون له مشانو غوښتي چې په دې هیواد کې د درې میاشتنۍ کړکېچ د پای ته رسولو لپاره د یو ائتلافي حکومت د جوړولو په هدف سمدستي اقدامات وکړي. دا د ازادۍ رادیو د دوستانو کولای شئ چې د دې خبرونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې وګورئ. د ویبپاڼې پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام. اوس هم راځو دې ته چې لویدیځې ورځپاڼې د افغانستان په اړه سوي رضوان مراد ورته کتنه کړي.
نیویارک ټایمز او دلی تلیګراف ورځپاڼو له باګرام زندان څخه د 15 زندانیانو د خوشي کېدو په اړه مطالب خپاره کړي دي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې بیا د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت په اړه د یو شمېر کاندیدانو اندېښنې یادې کړې دي. نیویارک ټایمز لیکي سره له دې چې متحده ایالاتو له باګرام زندان څخه د 15 زندانیانو چې امریکایي خطرناک بولي د خوشي کېدو پر وړاندې مخالفت کړی، دغه بندیان د پنجشنبې په ورځ په وړو وړو ډلو کې له زندان څخه ووتل. ورځپاڼه د افغان چارواکو په حواله وایي دا 15 زندانیان له زندان څخه له وتلو وروسته د افغان ملي پولیسو په موټرو کې د خپلو کورونو په لور روان شول. متحده ایالاتو د دغو زندانیانو له خوشي کېدو سره مخالفت ښودلی او په یوه اعلامیه کې د دې کسانو خوشي کېدل امریکایي او افغان ځواکونو ته یو جدي ګواښ بللی دی. نیویارک ټایمز د امریکایي ځواکونو په حواله وایي خوشي شوي زندانیان د 22 امریکایي او ائتلافي او د 23 افغان سرتیرو او افغان ملکیانو په وژنه کې په مستقیمه توګه لاس لري. د باګرام زندان د بندیانو د دوسیو د څېړلو د حکومتي کمیټې مشر عبدالشکور دادرس بیا نیویارک ټایمز ته ویلي د دغو 15 زندانیانو په خوشي کولو کې ځنډ په دې خاطر نه و چې د هغه په وینا موږ له امریکا ویریږو. ښاغلی دادرس ویلي د ځنډ سبب د دغو زندانیانو د دوسیو بیا څېړلو څو امریکایانو ته بیا د انتقاد فرصت برابر نشي. دلی تلګراف هم ورته موضوع یاده کړي او لیکي په داسې حال کې چې امریکایي ځواکونه دروان میلادي کل په پای کې له افغانستان څخه وځي، له باګرام څخه د 15 زندانیانو خوشي کېدل به د کابل او واشنگتن ترمنځ اړیکې لا پسې بحراني او کړکېچنې کړي. ورځپاڼې د باګرام زندان په اړه د ولسمشر کرزي څرګندونې راخستې چې ویلي دي دا زندان د طالب جوړولو یو فابریکه ده او دغلته ځینې بندیان د دې لپاره شکنجه شوي چې له خپل هیواد څخه کرکه وکړي. وال سټریټ ژورنال د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت په اړه د یو شمېر کاندیدانو اندېښنې خپرې کړې دي. د ورځپاڼې په باور که راتلونکي انتخابات په شفافه او کامیابه توګه ترسره شي نو دا به په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د واک سولیز انتقال وي. دا مطلب لیکونکي وایي دې ته په پام سره چې ښایي یو کاندید هم غوڅ اکثریت ترلاسه نه کړي، د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتیجه به ښایي د دې پروسې په دوهم پړاو کې څرګند شي. په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتو کمیسون ډاډ ورکوي چې په دې پروسه کې د تیرو انتخاباتو په مقایسه د درغلیو د مخنیوي لپاره ځانګړي او نوي تدابیر نیولې دي. وال سټریټ جورنال همداراس د رای اچونې د مرکزونو د امنیت موضوع یاد کړې ده او د افغان چارواکو په حواله لیکي چې تر اوسه پورې د دغو مرکزونو چې شاوخوا 12 میلیونه افغانان به پکې د خپل خوخي کاندید ترای ورکوي د 49% امنیت ټینګ شوی دی. خو د وال سټریټ جورنال په وینا کتونکي د امنیتي چارواکو دا ډاډ ګیرنه تر ډیره حده خوشبینانه څرګندونه بولي.
دا د آزادۍ راډیو د ورسره لدی چې د باګرام زندان د 15 بندیانو خوشکېدو امریکایي چارواکي په غوسه کړل. ولسمشر حامد کرزي په یو متقابل عکس العمل کې د افغان حکومت د پریکړې دفاع وکړه. امریکایي چارواکي وایي هغه بندیان چې افغان حکومت له باګرام زندان نه خوشې کړي د افغانستان او امریکا امنیت ته ګواښ دي. په دې اړه د آزادۍ راډیو د خبري څانګې د رپورت مهم ټکی له احمد تکل نورو.
ولسمشر حامد کرزای ویل باګرام زندانه د بندیانو په خوشی کولو کې د امریکا د متحده ایالاتو هیڅ کار نشته. امریکایي چارواکي د باګرام زندان هغه 15 بندیان چې افغان حکومت پرون سهار خوشی کړل خطرناک تروریستان بولی او وایي چې دوی د افغانستان او امریکا امنیت ته ګواښ کوي. دوی وایي چې دا کسان باید د افغانستان په خپلو محکمو کې محاکمه شي وي. خو ولسمشر حامد کرزي پرون وویل امریکا باید د پریکړو په برخه کې د افغانستان د ملي حاکمیت د حق درناوی وکړي. ښاغلی کرزي په انقره کې د افغانستان، پاکستان او ترکیه په درې اړخیزه سرمشریزه کې لګډون وروسته خبرې کولې.
افغانستان از ا سوورن کانتری.
افغانستان خپلواک هیواد دی. که د افغانستان قضایي چارواکي د یو بندي د خوشې کولو پریکړه کوي په دې کې امریکا څه کار لري او باید هم کارونه لري. زه هیله من يم چې امریکا د افغانستان د قضایي اصول او چارواکو له سره لاس واخلي او زه هیله لرم چې له دې وروسته به د افغانستان ملي حاکمیت ته درناوی وکړي. له باګرام زندانه چې اداره تیر کال افغان حکومت ته وسپارل شو د مشکوکو وسلوالو خوشی کولو امریکایي چارواکي سخت په غوسه کړي. په کابل کې د امریکا سفارت پرون سهار سمدستي په یو بیان کې پر دې پریکړه ژور خپګان څرګند کړ او وی ویل چې د دې پریکړې د ناوړه عواقبو مسؤل به افغان حکومت وي. په بیان کې افغان چارواکو غوښتنه شوې چې لازمې هڅې وکړي څو د خلک بیا د تشدد او ترور په اقداماتو لاس پورې نه کړي. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن هم د دې بندیانو پر خوشی کولو انتقاد وکړ او دای په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت او د قانون د حاکمیت لپاره په هڅو کې یو ناکامي وبلله. راسموسن وویل دا سخکاري چې دا پریکړه د سیاسي محاسبو پر بنسټ شوه او پر افغان چارواکو یې غږ وکړ څو دا خبره یقیني کړي چې د دې بندیانو خوشی کول نور غوښنه نه رامنځته کوي. د راسموسن په وینا دا کسان د ملکی وګړو او د افغان او نړیوالو ځواکونو په مرګ ژوبل کې لاس لري. څارون کې وای افغان حکومت په دې تمه دی چې له باګرام زندانه د دې بندیانو خوشی کول به له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره سره مرسته وکړي. خو ښکاری چې دې پریکړه له واشنگټن سره د کابل اړیکی په داسې حال کې چې نړیوال ځواکونه دروان کال په پای کې له افغانستان وځي نور هم کړکیچن کړی دی.
که غواړی دا شی چې د جمهوریت ریاست کوم کاندید ستاسو درای مستحق دی،
اگر میخواهید بدانید که کدام کاندید آینده و زندگی شما را تغییر میدهد،
او که غواړی پوشی چې کوم یو کاندید هیواد ته سوله او سوکالی را وستلی شي،
از شما دعوت میکنیم تا یگانه مناظره ملی مشترک رادیو آزادی و تلویزیون ملی را بشنوید و ببینید.
د دې ملی مناظری په اوریدو او لیدو سره د هیواد په مهمه مسایلو ځان پوه کړئ.
رادیو آزادی و تلویزیون ملی از تمام کاندیدان ریاست جمهوری دعوت نموده تا در دو مناظره ملی شرکت کنند.
ملی مناظری پراتلونکو شنبه او یک شنبه د مازیګر له 4 to 6 PM د ازادي رادیو او ملی رادیو ټلویزیون نه په ژوندۍ بڼه واوري او وګوري.
این مناظره ها به روزهای شنبه و یک شنبه ساعت 4 تا ساعت 6 شام از رادیو آزادی و رادیو تلویزیون ملی به طور زنده به نشر میرسد.
ملی مناظره
میانه تمام کاندیدان
له ازادي رادیو او ملی ټلویزیون نه
با ذکاوت و هوشیاری آینده تان را انتخاب کنید.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له بهرنیو هیوادونو سره د تړون یا قراردادونو لاسلیک کول د افغانستان کورنۍ مسله ده. د دې وزارت ویاندې پرون خبریالانو ته ویل د افغانستان خاوره باید د پاکستان د ګټو خلاف ونه کاریږي. له پیښوره ذبیح الله شفق نور تفصیل راکوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستان غواړي چې د افغانستان خاوره د پاکستان د ګټو پر ضد ونه کاریږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت همدار ازوی له بهرنیو هیوادونو سره تړون او یا معاهده لاسلیک کول د افغانستان کورنۍ مسله ده او په وینا دا هیواد حق لري چې خپل پالیسی په خپل وټاکي، خو باید خاورې د پاکستان پر خلاف استعمال نشي. دا څرګندونې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند تسنیم اسلم د پنځشنبې په ورځ په خپلې اونیزي خبري غونډې کې خبریالانو ته کړي. میرمن اسلم وویل پاکستان په افغانستان کې سوله غواړي او په دې لړ کې به خپلو هڅو ته دوام ورکړي. تسنیم اسلم دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې د امریکا د مشرانو جرګې د استخباراتي کمیټې مشر جیمز کلیپر د روان کال د جنوري په 10مه نیټه د خپل کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې د القاعدې فکری بنسټ اوس هم د پاکستان په قبایلي سیمو کې دی چې عملي چارې د 5 بیلابیلو ډلو له لوري ترسره کیږي او د نړۍ په ډیری هیوادونو کې فعالیت کوي. د پاکستان د سیاسي چارو یو شمیر څارونکي د افغانستان پولې ته څیرمه د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمو کې د القاعدې او حقاني شبکې د غړو شتون ته په اشاره وایي چې د افغانستان نه بلکې د پاکستان خوره د افغانستان پر ضد کاریږي. که څه هم افغان دولت او د امریکا متحده ایالاتو بیا بیا له پاکستانه غوښتي چې په شمالي وزیرستان او نورو قبایلي سیمو کې د هغو خلکو پر خلاف لازم ګامونه پورته کړي چې له دغو سیمو په افغانستان کې دننه پر بهرنیو ځواکونو او افغان اردو بریدونه کوي، خو د پاکستان حکومت لا تر دې دمه د غوښتنې مثبت ځواب نه دی ورکړی. د پاکستان د سیاسي چارو کارپوهان همداراز په دې باور دي چې تر څو پورې په شمالي وزیرستان او د افغانستان پولې ته څیرمه په نورو قبایلي سیمو کې د بهرنیو ترهګرو مرکزونه موجود دوی په سیمه کې ثبات راتل ناشونی دی.
د حمل د شپاړسمې انتخابات هر ورځ ګام په ګام له ازادي راډیو منځنۍ څپه 12 شپږنوي اف ام سل اشاریه 15.
د اروپای ټولنې یو جګپوړي چارواکي د اوکراین د حکومت او اپوزیسیون له مشرانو غوښتي چې په دې هیواد کې د درې میاشتنۍ کړکېچ د پای تر رسولو لپاره د یو ائتلافي حکومت د جوړولو لپاره سمدستي اقدامات وکړي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبري څانګې د رپورټ جزئیات له احمد تکل نورو.
د اروپای ټولنې د پراختیا کمشنر سټیفن فویل پرون وویل چې د اوکراین له حکومت او اپوزیسیون دواړو څخه غوښتي دي چې په اساسي قانون کې د اصلاحاتو په اړه موافقه وکړي. دا اصلاحات د ولسمشر صلاحیتونه محدودوي او پارلمان ته زیات صلاحیت ورکوي. فویل په پلازمینه کیف کې خبریالانو ته وویل په هغو خبرو کې چې ما دلته درلودې دې نتیجې ته ورسېدو چې د اساسي قانون د اصلاح د یو نوي او پراخ بنسټه حکومت د جوړېدو او د آزادو او عادلانه انتخاباتو د ضمانت په برخو کې اقدامات خورا زیات ضروري دي. ښاغلی فویل همداراز حکومت ته د مظاهرچیانو د ځپلو په خاطر خبرداری ورکړ او وی ویل که د مظاهرچیانو او سیاسي فعالانو نیول او ګواښل روان وي نو د هغو د اعتماد جلبول به ناممکن شي. د اروپایي ټولنې د پراختیا کمشنر د سهشنبې په ورځ د اوکراین له ولسمشر ویکتوریا نوکوویچ د اپوزیسیون له مشرانو او د مدني ټولنو له فعالانو سره د خبرو په مقصد کیف ته ورسېد. د ده د هڅو هدف دا دی چې اوکراین له روان ولاړ حالت څخه چې د مظاهرچیانو او حکومت ترمنځ راغلی وباسي. د اپوزیسیون مشرانو تیر مخام په کیف کې په یو خبري کانفرنس کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې تر هغه وخت چې یانوکوویچ په واک کې وي دوی به په هیڅ راز ائتلافي حکومت کې ګډون ونه کړي. ولسمشر یانوکوویچ د سازش په مقصد د اپوزیسیون یو مشر ارسینی یاسینیوک ته د صدارت د مقام وړاندیز وکړ خو رد شو. یاسینیوک تیر مخام پر خپل پخواني دریز ټینګار وکړ. د صدارت د څوکۍ په اړه وایم چې اپوزیسیون ته په حکومت کې د څوکیو په وسیله د بډو ورکولو هیڅ اړتیا نشته. زموږ دریز دا دی چې د صدارت مقام نه منو. موږ به یوازې د دولت د چارو بشپړ مسؤلیت چې د وزیرانو د کابینې ټول تشکیل پکې دی ومنو. په عین حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سیرګی لاوروف په هغه مقاله کې چې په کمرسنت نومې ورځپاڼه کې خبره شوې ویلي دي چې د اوکراین پر راتلونکي د اغیز لپاره د بهرنیانو ټولې هڅې به ناکامې شي. په اوکراین کې د حکومت ضد اعتراضونه درې میاشتې مخکې وروسته له هغه پیل شول چې ولسمشر یانوکوویچ له اروپایي ټولنې سره د اوکراین د نږدې کېدو لپاره د یو تړون له لاسلیک څخه ډډه وکړه. څارونکي وایي د اوکراین حکومت د روسیې د فشار په نتیجه کې دا اقدام کړی څو د پخواني شوروي اتحاد په دې جمهوریت کې د اروپا د نفوذ مخه ونیسي.
د ژوند رنګونه
تاسو انتخاباتو کارت اخیستی؟
نه.
ول
خبر منو موږ خبر ته خینی انتخابات کارت
خو مو اخیستی؟
هغه
څه کړی
خبر فلوس کارت چا واخسته
نو رای به ورکوي تر اوسه مرای ورکړي
مونږ ته رای ورکوي که دغه زمونږ غم وخوري غم دا زمونږ غم دا چنګړي باز دا چنګړا باز زمونږ وسته شي دا زمونږ دا وګ سرسن شانه نه لري دغه دا زمونږ دا زندگی دا زمونږ رای رای په شی ورکمه دغه جان راکی جادات راکی یو شی راکی کپیزا چما انګیان مې پیزا تر خپل مې پیزا دلته ناسته ما بچی مې کار نه کوي زی قم بختنن به تر ازي نو سو کوم نو خزانه ته خدمت کړی دا کنه زانه ته شی خسته ده ما ته خسته نه ده زمونږ دلته پیزا ته به تل تپراته ای زه غریبانه سو غور نکی منګه غریب خالکی کور نه لارو زندگی نه لارو درګه نه لارو کور معلوم نه ده کله جلال آباد ته منډه کا مکه کابل ته منډه کا مکه کال ته ما خیمه و هم در تر از مزه چنګری نه ما جات خو نه ما خو غریب به غم وخری کرای ور کوم که غم نه خو شای کوم کوار
د ژوند رنگونه په دې پروګرام سره د دې سهارنی نیم ساعت خبري مجله پایته ورسیدو د زموږ لمړنۍ خبري مجله